عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې شاعر او لیکوال امیم جلالزی د شیرونو پر ژباړه راته غږیږي.
شعرم د نورې ژباړې په څیر باندې کټ مټ نه سي ژباړل کېدی، خصوصا پښتو ته.
ښاغلی محمد شفیق راته وایي چې څنګه یې له ترنم سره علاقه پیدا شوې.
داغ دې خدای ما را باندې وین او ناروغ یار بلا دې واخلم.
لانځورګر عزیز الله توخی سره مرکه لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیله خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
په کابل پوهنتون کې د منځنۍ او جنوبی اسیا د مطالعاتو مرکز جوړیږي. د نوموړي مرکز لومړنۍ طرحه بشپړه شوې او د کابل پوهنتون د رئیس حمیدالله فاروقي لخوا د جنوبی اسیا پوهنتون له مشرتابه سره شریکه شوې. په دې مرکز کې به د منځنۍ او جنوبی اسیا هیوادونو سیاسي، اقتصادي، ستراتیژیکي، ښوونیزې او امنیتي اړیکې څېړل کېږي او د فرصتونو او ګواښونو په اړه به اړوندو هیوادونو ته تګلارې ورکول کېږي. د دې مرکز تر ټولو ستره ځانګړتیا دا ده چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبی اسیا ترمنځ د معلوماتو او تفاهم رامنځته کولو نقش لوبوي. نوموړی مرکز به د سارک سازمان په تخنیکي او مالی مرسته رامنځته کېږي چې د تعقیب چارې به یې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ترسره کوي. د مشهوري پاکستاني ماډل قندیل بلوچ په ژوند سریال جوړ شو. په دې سریال کې د دې وژل شوې ماډل رول سبا قمر لوبولی. قندیل بلوچ هغه وخت مشهوره شوه چې د پاکستان له یوه دیني عالم مفتي عبدالقوي سره یې ویډیو او سیلفي عکسونه خپاره شول. د دوی دواړو ویډیو تیر کال د روژې په میاشت کې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. قندیل بلوچ له دې قضیې یوازې څو اونۍ وروسته د جولای په 14 په ملتان کې د خپل ورور له لورې ووژل شوه. قندیل بلوچ چې اصلي نوم یې فیروز عظیم و په ټولنیزو رسنیو کې یې ځان بلوچ معرفي کړې وه، خو په حقیقت کې پنجابۍ وه. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب د ورکولو په خاطر د روژې په وروستي ماښام مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې جوړه شوې وه، شاعرانو، د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو او د کرکټ مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل وویل دوی غواړي له دې وروسته له هغو لیکوالو سره منظمې ناستې ولري چې په کرکټ پوهیږي او په دې برخه کې لیکل کوي. د مشال له خبرو وروسته د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي وویل د لوبغاړو د ډېرو خواریو او زحمتونو نتیجه وه چې نن افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړل شو. ورپسې له روژه ماتي وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
که څه هم د شعر ژباړه ګرانه چاره بلل کېږي، خو ښاغلی امیم جلالزی له څو کلونو راهیسې د عرب معاصرو شاعرانو شعرونه پښتو ته ژباړي. د شیر پژباړه کې کومو ټکو او باریکیو ته باید توجه وشي؟ څنګه شیرونه باید وژباړو؟ د دې او نورو پوښتنو ځوابونه په دې مرکه کې اورېدلی شي چې د ښاغلي امیم سره مې کړي. امیم صاحب، ادبپوهان دا خبره کوي او وایي ډېره مشکله ژباړه د شعر ده، او بیا له هغه وروسته فرضاً تخنیکي مسایل یادوي او همداسې نثر یادوي. کله چې ژباړه کوئ، معنا ته ډېره توجه کوئ، جوړښت ته ډېره توجه کوئ، مفهوم ته توجه کوئ، موسیقي ته توجه کوئ، کوم داسې ټکي دي چې هغه د شعر اصالت وساتل سي؟
د غزل تجربه ما خپل نه ده کړې، ځکه خصوصا عربي غزل خو بیا بیخي مشکل ده، ځکه د هغوی عروضي غزل ده، تر اوسه پورې هم په عروضو باندې ولاړ غزل ده. پس سو د آزادو شعرونو مسله، مهمه مسله چې د هغه په شعر کې د مفهوم ده. زه کوشش مې دا وي چې مفهوم هغسې را ولېږدوم لکه زه چې په عربي کې خوند ورڅخه اخلم، یو څوک ورڅخه پښتو کې هم هماغسې خوند واخلي. او دغه شعر لېږدول ډېر زیات مشکل ده. یو خو د ټولنو توپیر ده، د کلتورونو توپیر ده، د اصطلاحاتو توپیر ده، او د ژبې توپیر خو لا پر ځای پرېږده. دغه ټول توپیرونه چې دي، د هر یو بیل بیل خنډ ده چې ته مفهوم هماغسې را ولېږدی لکه په عربي شعر کې چې ده. مثلا دلته په ژبه کې ډېر دا وی پانګه یا د لغتونو زیرمه زموږ خورا کمزوري ده. پنځه شپږو اصطلاحاتو ته موږ یو ټکی لرو یا یو ټکی کاروو، د نورو ژبو پر خلاف چې هغه هر مفهوم ته یو ټکی لري، خو موږ متاسفانه مفاهیم زیات او توري او لغتونه مکم دي نو زکه په یو لغت باندې ورڅو مفاهیم ولیکدو هم دي اساس باندې کله کله زار سم چې یو ترکیب مثلا جوړ کمه تاسو بلوستي وي ما کوشش کړی د څو څو زلمه ترجمه کړی د یو مثلا یو بند یو شعر اړولې مې د سره کوچنی شعر زه درته وایم
مېرمن
په ډیر افسوس سره غواړم دا هیر کړم چې یو وخت مې له داسې یو سړي سره مینه کړې وه چې د لاسونو کرښې زما د وطن د نقشې غوندې وې. دا دغه د آسمان یو شعر ده، دا ډېر کوچنی شعر ده، خو دا شعر ما څو څو ځله اړولی ده چې زه د لاسونو کرښې او د مینې کیسه او د یو وطن د نقشې غوندې دا څنګه سره جوړ کړی سمه.
یو څو بېلګې به راته ولولئ او بیا به دا هم راته ووایاستئ چې کله چې ځوانان شعرونه انتخابوي او ژباړي کوم مهم ټکي دي چوکو ته باید توجه وکړي. مهرباني اول یو څو نمونې یو څو بیلګې چې تاسو ژباړلې دي راته ویلولی.
یو شعر ده، زما زړه خو څه دیوالي میخ نه دی چې ته به پرې مینه لیکونه را ځوړندوې او کله چې د زړه وغواړې ترې لرې کوې به یې. ګرانه، خاطره به دې د خاطرې په بدل کې او هېرېدل به دې د هېرولو په بدل کې وي، خو یاد لره هغه څوک چې دا هر څه پیلوي ډېر ظالم دی.
یو دا شاعر
غدا سمان ده. یو بل شعر ده چې ای زما د ماشومتوب د یادونو په څیر لری سړی، ای زما د سا او سوچونو په څیر رنږدې سړی، مینه در سره لرم، د خپل خاموشۍ په ژوروالي لوړم چې مینه در سره لرم. دغه د آسمان. او یو بل یې ده، وایي غمونه مې په تیاره کې خپل نوکان خوري، کټ مټ د یو ویرېدونکي ماشوم په څیر چې د دارالیتام په انګړ کې ګرځي. زه بیا خپل غمونه داسې پټوم لکه یو نشئی انسان چې د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خپل خلی بوی پټوي. دا
عجیب تجربه لري دا خلک، دا ژوند دی عجیب پرزه پرزه کړای دا او عجیب بیا بیرته سره پیوند کړای دا. زموږ شاعران دغه شی ته ډیره توجه نه کوي.
هر انسان زه ته نور ټول خپل ژوند کې ډیر وړې وړې تجربه لرو، خو زموږ استاسي دا ورتیا چې هغه تجربه شاعرانه کو دا څومره ده حساب اصلي پر دې باندې کیږي. اوس مثلا زموږ پښتو کې هم ځینې شاعران شته چې خپلې تجربې راخلي. زه شخصا دې طرفدار نه یم چې مثلا یو څوک مغلق ترکیبونه وکاروي په دې باندې ښه شاعر شي. دې طرفدار نه یم چې یو څوک مثلا خیام غوندې خمریه شاعري وکړي خو خپلې تجربې کله هم هماغسې نه وي. زه خپل همې کوشش کړی ده چې زه څه یم هغه د کاغذ په مخ راسي. د خپل تجربه او د هوایي خبرې ډیر زیات توپیر وي. شعر ده زما، خپل یو بیت به درته ووایم. ویریږي نه چې دا سړی به ځان ور وغورځوي، خدای په امانی راته په غاړه د دریاب وایي. عادي خبره ده خو زما خپله تجربه راخیستې مې ده. منظور مې دا ده چې هر انسان خصوصا شاعران ډېرې زیاتې وړې تجربې لري او هغه شعر کولی شي. موږ شاعري کې متاسفانه خپلې تجربې ډېرې کمې دي.
شاعري لپاره دوی یو قراردادي شیان لري. کلمې هم همداسې دي، خیالونه هم همداسې دي، مفاهیم هم همداسې دي او دوی فکر کوي چې شاعري همدغه ده. که ته په شاعري کې داسې یو شی یاد کړې، فرضاً په طنزیه شاعري کې یاد شوی، ته په جدي شاعري کې یاد کړې، دوی وایي وایي ګوره دا سویه ګوره د خلکو چېرته راوغورځوله. دوی یو لیول لري او یوه سویه لري په دې خپلو ذهنونو کې او صرف هماغه شاعري ګڼي. له هغه لاندې بیا شاعري نه ګڼي. حال دا چې په دنیا کې د داسې شاعري چې پښې په مځکه نه وي د هغو ګلم ټول سوی ده. امیم صاحب په مشخصه که راته ووایاستئ په یو څو ټکو کې چې کوم مسایل دي چې د ژباړې په وخت کې باید ډېره توجه ورته وسي چې هم هغه د شعر اصالت خوندي پاتې سي او هم یې تقریبا په یوه امانتدارۍ سره راولېږدوي.
اول خو دا ده چې مثلا په دواړو ژبو سړی داسې پوه سي چې له شعر مفهوم واخیستی سي. د عادي نثر لوستل لیکل او له غسخ مفهوم اخیستل اسانه دي نسبتا له شعر څخه مفهوم اخیستلو ته. په خپله ژبه هم سړی ښه تسلط ولري ځکه شعر ژباړه سخته ده. دویم مسله دا ده چې سړی خپله باید چې دی چې کوم شعر ترجمه کوي خوند یې ورڅخه واخیست که نه واخیست، دا یې بله مسله ده. او دریم مسله دا ده چې شعر هم د نورې ژباړې په څیر باندې کټ مټ نه سي ژباړل کېدی، خصوصا پښتو ته چې موږ وایي پانګ او د عربي خورا توپیر سره لري. په همدې اساس باندې یو څوک باید دا اوس ولري چې داسې ترکیب ورته جوړ کړي چې هغه مفهوم ښه ولېږدولی شي. دای ژبنه اړه ده او د مفهم مسلې ما په نظر باندې تر ټولو مهمه ده. مفهم په شعر کې اول په شعر کې مفهم پیدا کول چې دا خو د اصلي شاعر کار ده، دا سخت کار ده. ته چې بل ژبې ته اړه یې هماغه مفهم اړه یې، دا دوه ځله سخت کار ده. نو بنان مفهم ته باید ډېر پام وسي، مفهم باندې باید ډېر فوکس وسي چې سم ترجمه سي، سم واخیستل سي او سم ولېږدول سي. ځینې وخت موږ په یو شي باندې خپله پوه سو خو لېږدولی نه سو، یا بل څوک نه سو پوهولی. نو کله چې موږ شعر ترجمه کوو باید دې ته فکر وکړو چې دا بل څوک ما پوه کړ که مې نه کو پوه، یا دغه شی چې ما ترجمه کړو دا مفهوم دغه بل څوک اخیستی سي که نه سي اخیستی، بل څوک همدومره خوند ورڅخه اخیستی سي لکه ما سي ورڅخه واخیست. دا څو ټوکي دي چې شعر کې ژباړه کې ما خپله په نظر کې نیولي دي او یا یې نیسم.
کورمدان، تر اوسه به مو داسې حساب سته در سره چې څومره شعرونه به مو ژباړلي؟
نه حساب یې ځکه نه سته راسره، چې یو خو دا شعرونه ډېر واړه وي او دا په یوه ورځ باندې ډېر هم ترجمه کېدای سي، کله کله سړی ډېر ترجمه کوي کله لږ. مونږ ته یو کتاب ګوټی به وي چې هغه کې ډېر زیات دی، هغه د سامان دی چې هغه د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه دی، او دا یو کتاب ده. یو کتاب یې د مینې د شیبې ابدیت، د دغه کتاب ځینې بېلګې سته. یو کتاب یې ده د یاسمین ګلونو ته غمنامې، ځینې نور شاعران هم سته چې ما ترجمه کړي دي. نو یو کتاب ګوټی کېدای سي
په دې هیله چې کتاب چاپ سي. یوه لنډه ژباړه به واورو ستاسونه، مرکه به په همدې ځای تمامه کړو.
دا شعر چې د مرګ نومېږي دا هم د غاده آسمان ده. دا وایي چې مړه شم د ګور پر تیږه مې د نوم پر ځای زما د مینې کیسه په دې ټکو ولیکئ. دا د داسې یوې ښځې قبر دی چې د کتابچې پر پاڼه مینه وه، په مشواڼۍ کې غرقه شوه.
تاسو د دې د یوې ټولګې یادونه هم وکړه چې په همدې نوم ده، د مشواڼۍ،
د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه.
ډېره زیاته مننه کور مودن.
ژوندي اوسئ. ډېره مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
افغان انځورګر عزیز الله توخی له شاوخوا څلور دیرشو کلونو راهیسې انځورګري کوي. دی وایي په دنیا کې انځورګري ډیره بدله شوې ده، خو افغان انځورګران لا هم نیولی لاس کار کوي. له ښاغلي توخی سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. توخی صاحب، که درته ووایاست چې د کومو کلونو راهیسې تاسو نقاشي کوئ؟
اصلا د کوچنیوالي نه ما ډېر شوق درلود نقاشي سره، نو بیا مې څه شروع کو تقریبا داسې ابتدا، یعنی داسې مسلکي توګه اکاډمیک شکل نه، نو تقریبا لس کاله الا پنځه لس کاله ما یعنی د خپل شوقي توګه ما کار کوو. او که زه رښتیا ووایم، ما استاد هم نه درلود، د ما یو مشر ورور زه ډېر تشویقولم. نو پس لغه څه زه تشویق کړم، نو بیا نو ما د خپل هغه علاقه مې ډېره سو، نو بالاخره کارونه مې هغه سو مخته بول. نقاشي او خطاطي ډېر د هنرونه مې مخته بول، څه پکې کې خطاطي و میناتوري و نقاشي هم و، دا ټول کارونه مخته بول. پس لغه څه زه د انسوز رات نه فارغ سوم، بیا شامل دی هنرونو پنځه سوم، بیا ما د خپل دغه اکاډمیک شکل باندې شروع کړ نقاشي مې. زه خو د شپېتم کال نه څما شوق علاقه درلود نقاشي،
یعنی تقریبا شاوخوا څلور دېرش
کال. څلور دېرش کال، البته په دې څلور دېرش کال کې مکمل اکاډمیک شکل نه، نو ابتدایي شکل یې او پنځلس کال وخت نیسه، نو پس لغه څما اکاډمیک کار شروع کړ.
یعنی د کوم مکتبونو پیروي کوي تاسو؟
اصلا خو موږ خپل په اول قدم کې په افغانستان کې ټول هنرمندانو زیاتره کلاسیزم او ریالیستیک مکتبونو پیروي کوله په ابتدا کې، چون څه خپل د خپل د مکتبو بنیاد څه ده، دغه دوه مکتب د ریالیزم او کلاسیزم ده. نو پس لغت بیا په نقاشي کې سره مثلا پرانګو بلات سي، په مکتبو باندې بلات سي، مثلا یعنی تجربه دي ډیر سي، بیا کولای سي مثلا نور مکتبو ته املاس واچي، لکه امپرسونیزم مکتب ده فیلان په افغانستان کې ډیر مروج ده امپرسونیزم. پاس لغت بیا مختزه بنو تجریدی مکتبونه دي، مثلا فیویزم ده، کوبیزم ده، نو مختزه مدرن آرت ده، نو دغه سي مختزونو ډیر مدرن مکتبونه دي، څنګه هم کولای سي ونرمن مکتبوزي، لیکن بیا یو تجربه غواړي چې اقتصاد غواړي مثلا خو بدبختانه په افغانستان کې هنرمندان بیچاره ډیر په بد شرایط کې قرار لري یو خو محیط یو خو خلک لبخوا اقتصاد او د بخوا زموږ داسې یو بخښنه دي داسې یو دولت هم نه ده چې هنرمندانو ته پام وکړي یو وزارت اطلاعات او کلتور لري چې هغه بې توجه ده بالکل بې تفاوته ده د هنرمندانو پیسې کې
تو حساب تر اوسه به موږ څومره تابلوګانې جوړې کړې
ما په تعداد تقریبا 99 تر زر تابلوګانو څخه ما شروع کړی کار کړی
نندرتونونه مو درلو
بله ما نمازګاګانې ما ډېر دلو چې په انفرادي توګه هم په داخل د وطن کې او خارج د وطن لکه مثلا ترکیه انقره استنبول بیا دغه سیروزو شو تاشکن کې ما نمازګا ور کړی بیا پاکستان کې وخت زما جر سوم پاکستان کې تقریبا ډېر نمازګای مدلو بیا څنګه سره په 2015 کال کې څه لاړ مندستان ته بیا په هندستان کې په خپل نیو ډیلی کې ما یو نمازګا د لوټ سره په 2006 کې و خانی فرنگ روشن پنوم یاده ده سه یو گالری دلوت آل تا دیما یو نماشگاو یو روسی نقاش یو هندی نقاشو بیا می پا کرشنارد گالری که یو نماشگا دلوت بیا پا دی آخر وقت 2014 که یو نماشگا ما دلوت پا گرگاون یو منطقه ده چه افتباط دی نیو دیلی سره ده لری نو آل تا یو نماشگا ما ور که ساقم دیما انفرادی نماشگاو
ماشاءالله که دیر نندار تونو نمو در لود طبعا پا دی که با مختلف آثار خرطسه بیم یه ستاس کومه یو تابلو و چه دیر خلگو توجه رو تکلی ده و پلوار قیمت خرطسه سوی ده
یو چو آثار رو چه پا دیلی که پا دیر شی قیمت خرطسو دو دری آثار رو چه یو آثار می مجید شاد شمشیر مجید دامه کار کرده و او یو دو تابلوگان میشه تابلوگان چه پاکستان که خرطسو پا دیر شی قیمت و چاگه هم یو تقریبا دسی مدرن شکل دلوت مکتب ته کوبیزم و چه کار میکرده واقع کاپی نو مخبلا کار کرده واقع دیرش قیمت یو جورنالیست جاپانی واخسته او یو بل اثر میو چه یو هالندیان و هالندیان نو گالری که ما نمازگاه دلوت دیما دری اثر آل تخرچو یو پورترت و افغان ولتمن پنون دیاده ده چه یو سپینگره می کار کرده و او یو جام منار ده اغا و هیرات و
اوس پا کابل که څو کسان نقاشان دي چې کار کوي
په مجموع کې په اکاډمیک شکل او البته مسلکی نقاشان کم لرو په مجموع کې 2015 کسان شمیر تر ازینو نو او د سی غیر مسلکی هنرمندان ډیر لرو
تو خیسه معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي دغه مکتبونو پیروي کوي په کابل کې کوم مکتبونه دي
ولا د ریالیستیک او امپرسیونیزم مکتبونه ډیر کار کوي
د امپرسیونیزم په دې خصوصیت
سره تو ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایي ته وایو په ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو چې یعنی حقیقت یعنی یو تابلو څه کارو حتی
کټمټ په دغه سی لکه څنګه چې ده
بالکل کټمټ هی او یعنی حتی ډیر د سی ظریف کار کوي لکه میناتور شکل یعنی هر شی لکه مثلا پانه کارو درخت کارو په مغه شکل
باندې
او ظرافت او سره امپرسیونیزم مکتب داده په خو مثلا تاسو وای مته وخت ایجاد امپرسیونیزم مکتب سپغه کې مثلا منګاګ د داوینچی د پل سیزان د گوگن د پل گوگن د دغه هنرمندانو څخه مکتب د امپرسیونیزم ایجاد کړ څه هغه وخت ایجاد کړ چې دوی په اول قدم کې دوی د کنواسونو باندې تورول مثلا بیا به د سی یو رنگ باندې پکې وکړل چې دغه مکتب د امپرسیونیزم ده بیا پس لږه چې دوی پوس و مثلا د سی پوس نه باید موږ د یو شکل ورکو مثلا خلق پوس سی دغه شای دغه شای ده مثلا کوونه ده کډرخته ده کډبره ده انسان ده بیا دوی شکل ورکړ د کنواس ته چې رنگونه په ډیر آزاد توګه کاریدل یعنی پغه کې مثلا د سې شکل دی رستیک نو رنگونه ډیر آزاد
او قیدونه ډیر
قیدونه بالکل قیدونه مات سره پغه کې پغه واقع به رنگونه یو امپرسیونیزم مکتب یو رنگ خصوصی رنگ دلوت لیکن فعلا هغه مسائل هم نسته هغه قیدات د رنگونو هم نسته
تو خیسه په دنیا کې د نقاشي مختلف مکتبونه سره ګډي په افغانستان کې تقریبا په غزاله شکل سره پاتې دي او دنیا ډیره بدله شوې ده څه فکر کوي دا افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې شي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي ورسي څه باید وکړي
یو مسله بل تاسو ته وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې دوی ډیر تحصیل لاندې راځي د نورو مکتبو مثلا داسې مکتبو تحصیل لاندې کار کوي نو کوشش وکړي چې ځان د دې قیدات نه ځان خلاص کړي دما یو داسې مشوره ده باید د دې قیدات نه ځان خلاص کړي کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي قیدات نشته مثلا پار شکل کارول ایسی زون تے مثلا لکوچن دے زون تبدیل کی مثلا راس یا بل اگتا لارتا مثلا موج افغانستان کو موج کا موج متوجہ سے زام کرو غیر افغانستان کوچ دی یا مثلا بازارون دی یا پورٹریٹ دا مثلا دغه قیدات نزان خلاص کیا کوشش کی چې تحصیل لاندې رانه سي دی مکتب تحصیل لاندې اوس خو مکتبونه آزاد دي اته کولای
تاسو هند کم ډیر وخت تیر کړ
bale
altam bamum lidli che de hen naqashan che di dir azad kar kai aw mukhtalif maktabuno na istifada kai ata darangun o qaiduna namani da maktabuno o qaiduna namani che pa khyal ki che pa tasawur ki che pa zain ki dir azad karai zmuwal wo sam pa magadir o walo walo barikai o psigirzi pade bande hisab kai alda che pa duniya ki aga barikai nur lange chawi di او کوشش کی چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو چې دي هنرمند رواني کیفیتونه انزور کی زموږ نقاشان دې شته ډیره توجه نه کوي ستاسو تجربه څه ده په هند کې مو تقریبا څو کلونه چې کار کړای د نقاشي حالت څنګه وځه
خو زه خبرو تاسو کوم خپل نقاشي احساس ته هنرمند باید کوشش کی چې د خپل احساس وړاندې کی فقط خبر اوس احساس کړه اوس تاسو ویل هندستان کې اغه هنرمندان چې کار کوي هغه واقعا قیدات نه مني په دې نه مني چې هغه د خپل هغه خپل احساسات لري په خدای کې چې په یو کانواس کې د خپل دغه رنگ وهي
صرف یو برس وهي
دغه احساس دی وای دغه دماغ احساس ده دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته
زموږ ول سیدی دغه شی کې ورته وړاندې کې تعجب کوي
خو دغه ما په تاسو ویل چې زموږ جامعه ته او خلکو ترتباط لري بدبختانه زموږ جامعه تقریبا کدر تو وایم ته وو سم اویا فیصد خلک تعلیم لري دي او پری د نور دا اونری کارونه ته فرهنګي کارونه ته لدینه خو بیچارهګان بیخی لري دي محروم دي او دا نظر په موهید شرایط باندې ده اوس د هندستان د خلک یو بل شرایط یا بل موهید کې ژوند کوي مثلا وطن کې سوله ده وطن آرام ده او جامعه یو د سیو دیموکراسي لري څه یعنی د خلکو خپل شخصي شخصیت دي شخصي هغه دي ډیر حفظ ده څوک څه سره کار نه لري اوس موږ خو زموږ جامعه خو ډیر بدبخته جامعه ده
په دې لاره چې نقاشان مو د نقاشانو اثر مو یو ورځ د دنیا د نقاشانو له اثر سره د سیالۍ ورسي ډیر مننه چې رااله یو زموږ بلنه مو مننه
تشکر نیازی صاحب
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
اوس د نقل وار دی وغمی د ځل د اروا په نوم یو نقل راوړی دا وایي د دې نقل پیښې ډېرې ښې سره لګېدلې او سړی تر پایه لاسنیولی ګرځوي
اروا خلق چیز دکړې وکړې او ځلمکۍ شو پلار ورته وویل زویا سبق دې تمام کړی دی نور نو کچھ نه نه اوس نو هغه وخت را رسیدلې چې له کور اوسې مسافر شي زبا یو پیړې درکړم سفر پیل کړه د پیړې بارول او تشول د مالونه اخیستل او خرڅول زده کړه خو پوره زحمت وباسه زه غواړم چې څومره ژر کېدای شي د ژوند کولو په هنر پوه شي پلار زوی ته 1000 روپۍ ورکړې چې مال وربند راونیسي او بیا یې و پلوري او ګټه پکې وکړي هلک له کوره رخصت واخیست بیړۍ ته وخوت په سمندر کې مزل پیل کړ لکه مزل ورسته بیړۍ په یو بندر کې ودروله په ساحل کې را کوس شو چې بازار ته لاړ شي او په هغو پیسو چې پلار ورکړې وي مالونه واخلي د دغلطه یو تابوت کې مړی ولید چې لارویان به ورته درېدل او په تابوت کې لکه سوالګر ته چې څوک پیسې ورکوي پیسې اچولې د له یو چا پوښتنه وکړه چې دا مړی ولې په میدان ایښی دی مړی خو باید ژر تر ژره خاورو ته وسپارل شي هغه ځواب ورکړ دغه سړی چې مړی یې په تابوت کې دی پوره وړی و او په دې وطن کې دا رواج دی چې څو پورې د دغه کس پور نه وي ادا شوی مړی یې نه خښیږي نو تابوت به تر هغو دلته ایښی وي چې خلک پیسې ورټولې کړي او ټول پورونه یې پریشي که د مړی یوه روپۍ پور هم پاتې وي د خښولو اجازه یې نشته ده وویل ورشي ټولو پور ورکوونکو ته یې ووایاست چې راشي چې پیسې ورکړم تا په ساعت نیم کې ټول هغه کسان را پیدا شول چې په مړی باندې پیسې باندې وي. د ټولو ته پیسې ورکړې او چې په دې ډاډه شو چې مړی نور نو خاورو ته سپارل کیږي، خپلې بیړۍ ته وخوت او تش لاس د کور په خوا روان شو. کور ته چې ورسید پلار یې ورته وویل، عجیبه ده، ډیر ژر راغلې. د چې ټولې پیسې د پردي مړی په پور کې ورکړې وې، پلار ته پلمه وکړه، ویې ویل، سمندري غلو مې د بیړۍ مخه ونیوله، ایسار یې کړم او ټولې پیسې یې رانه یووړې. پلار ورته وویل، شکر دی چې ته ژوندی یې، چې سروي خولۍ ډېرې دي، غم مه کوه، زه به نورې 1000 درکړم، خو دا ځل به پام کوي په همغه لار به نه ځي چې غلو پکې شکولی وي. زوی پلار ته ډاډ ورکړ، خدای پاماني واخیسته او په بیړۍ کې یو ځل بیا سفر پیل کړ. د سفر په وخت د ترکانو یو بیړۍ ولیده او له ځانه سره یې وویل، دا خو ښه خبره ده چې سړی دوستان پیدا کړي، راز سلام به ور واچوم، خبرې به ور سره وکړم، ګوندې د لارې ملګری شو. د ترکانو بیړۍ ته ور وخوت او له چلوونکي پوښتنه وکړه، له کومه ځایه راځئ؟ هغوی ورته وویل، له ختیځه راځو. د بیا پوښتنه وکړه، څو مو بار کړی دی؟ هغوی ځواب ورکړ، نور بار نه لرو، یوازې یوه ښکلی ښځه راسره ده. د بله پوښتنه وکړه، دا ښځه خرڅوي، په چای خرڅوي؟ هغوی ورته وویل، هر څوک چې ډېرې پیسې لري دا د ترکانو د سلطان لور ده. راو متختوله، ځکه ډېره ښکلې ده، ګوندې په ښه بیه خرڅه شي. د هغې د لیدلو اجازه وغوښته او چې څنګه یې ولیده د هغې د بیې پوښتنه یې وکړه. هغوی ورته وویل، په 1000 یې خرڅوو. د 1000 روپۍ چې پلار ورکړې وي او تیارې ورسره وي، ټولې هغوی ته ورکړې. انجلۍ یې خپلې بیړۍ ته راوسته، واده یې ورسره وکړ او یو ځل بیا تش لاس کور ته روان شو. چې څنګه کور ته ورسید او د پلار نظر ورباندې ولګید، پلار ورته وویل، ډېر داسې ښکلی او تازه ښکارې، لکه چې ښه ګټه دې راوړې ده. د ورته وویل، پلاره، یو ډېر زیات قیمتي غمی مې راوړی، په لیدو به یې بې حده خوشاله شي. یوه ښځه مې راوستې ده، زما ښځه اوستانګور، د ترکیې د سلطان لور ده. پلار یې ورته په قهر شو، احمق یې وباله، او دواړه یې له کوره وشړل. له ده سره چې نه پیسې وې او نه یې کوم کسب او کمال زده و، ښځې ته په ژړا وویل، اوس به څه کوم، زه خو نه پیسې لرم نه کمال. ښځې ورته وویل، غم مه کوه، زه انځورګره یم، زه به انځورونه باسم، ته یې په بازار کې پلوره، خو ګوره چې هیچ چاته ونه وایي چې دا انځورونه زه باسم. ښځې انځورونه ایستل او میړه یې په بازار کې پلورل، گزاره یې روانه وه. په دې منځ کې د ترکیې سلطان هرې خوا ته بیړۍ واستولې چې د ورکې شوې لور درک ولګوي. د تصادف له مخې د سلطان د کسانو یوه بیړۍ هغه خارګوټي ته هم راغله چې دغه جوړه پکې اوسېدله. د بیړۍ کسانو چې ښې پیسې ورسره وي، د خارګوټي په بازار کې له دې پرته چې چنې ووهي، د خوښي شیان یې په لوړه بیه اخیستل. د سلطان د انځورګری لور میړه چې دا حال ولید، په منډه کور ته لاړ او ښځې ته یې وویل، ښه ډېر انځورونه وباسه چې ډېر شتمن کسان راغلي دي، که خدای کول ټول به په ښه بیه وپلورو. د سلطان لور په بیړه ګڼ انځورونه وویستل او میړه یې بازار ته یووړل. د ترکیې د سلطان کسانو چې انځورونه ته وکتل، په خپلو منځو کې یې سره وویل، دغسې انځورګري به د سلطان لور کوله، دا د بل چا کار نه دی، دا خامخا هغې ایستلې دي. دوی زلمی ته وویل، انځورونه په څو خرڅوې؟ زلمی ځواب ورکړ، بیه یې ګرانه ده، یو هم تر 100 روپو کم نه ورکوم. هغوی ورته وویل، سمه ده، خو زموږ نور هم په کار دي، که فرمایش درکړو راته باسي. زلمی ورته وویل، زه نه، زما میرمن انځورګره ده، راځئ کور ته بلاړ شو، هغې ته فرمایش ورکړئ و به یې باسي. د سلطان کسان کور ته ورسره روان شول او دوی چې د سلطان لور پیژندله، سمدستي ونیوله، وی تړله، په بیړۍ کې یې واچوله، خپل پلار ته یې ورسوله. د سلطان د لور یوازې پاتې شوی میړه غمونو لاهو کړ، نه ګرانه ښځه ور پاتې وه، نه یې پیسې لرلې او نه د کسب و کمال څښتن وو. هره ورځ به د ساحل غاړې ته په دې تمه ته چې ګوندې څوک یې په بیړۍ کې سپور کړي او له دې ځایه یې وباسي، خو څوک یې نه پیدا کول. بلاخره یو ورځ ماسپښین چې زلمای د ساحل په غاړه یوازې ناهیلې ولاړ و، هلته یو بوډا کب نیونکی ولید چې په خپله وړه بیړۍ کې ناست دی. زلمی ورته وویل، ما به در سره ملګری نه کړې، کار به در سره کوم. بوډا ورته وویل، زه به بیړۍ چلوم او ته به کبان نیسې، خوښه دې ده؟ زلمی ورسره ومنله. بیړۍ ته ور وخوت او دا ژمنه یې سره وکړه چې ګټه او تاوان هر څه به نیم په نیمه وي، هر شی به برابر سره ویشي. په هغه ورځ چې لمر ولوید او د ماښام د ډوډۍ وخت شو، بوډا ورسره خپله ماښامنۍ وویشله او له هغې وروسته دواړه په بیړۍ کې څملاستل. دغه وخت ناڅاپه یوه زوروره سیلۍ راغله چې د دوی بیړۍ یې د سمندر منځ ته وښویوله او بیخي ډیر وړاندې یبنا آشنا ساحل ته ورسوله. دا ترکیه وه او ترکو چې نابلده کسان ولیدل، بیړۍ یې ځینې واخیسته. دوی لکه څنګه چې د هغې زمانې دود و، د خپل سلطان مریان کړل. سلطان دواړه د باغ او کرنې په کار وګمارل. بوډا به د سبزیجاتو د پټو پالنه کوله او زلمی ګلان کرل. دواړه مریونه د سلطان د باغ له نورو باغوانانو سره انډیوالان شول. وخت ورباندې بد نه تیرېده. بوډا به شپېلۍ، ګیتارونه او وایلونونه جوړول او زلمی به غږول او ترنګول، سندرې به یې ویلې. دغه وخت د سلطان لور په یوه هسک برج کې د سزا لپاره نظر بنده ساتل کېدله، او د دې لپاره چې زړه یې ډېر په تنګ نه شي سیلۍ ورسره وي. دې ګڼله چې میړه به یې ډېر لرې چیرته اوسي، خو چې د باغ له لورې به یې د ساز او سندرو آواز واورید، په زړه کې به یې ورتیره شوه، دا نغمې به څوک غږوي او دا سندرې به څوک وایي. دومره ښکلې سندرې او ښکلې نغمې خو یوازې د ښایسته وي. د سلطان لور به خپل میړه ښایسته باله. دې د برج د بندې کړکۍ چې د پرانیستو اجازه یې نه وه، له چولو څخه باغ ته وکتل او خپل ښایسته یې وپیژنده. د سلطان د لورو ندیمو او سیلیو به هره ورځ د ګلونو یوه ډکه ټوکرۍ برج ته خېجوله. د سلطان لور د خپل ښایسته له لیدو وروسته سیلیو ته وویل، دغه سړی چې سندرې وایي او نغمې غږوي په لویه ټوکرۍ کې یې کینوئ، په ګلونو کې یې پټ کړئ او دلته یې برج ته راوخېجوئ. زلمی او نورو باغبانانو ګمان کاوه چې د سلطان د لور سیلۍ غواړي ټوکه جوړه کړي. زلمی په ټوکرۍ کې پاس راوخېجول شو او چې د ګلونو له منځه راووت، حیران پاتې شو چې خوب ویني او که په رښتیا خپله ښځه. د سلطان لور او میړه یې د تیښتې بندوبست وکړ. یوه لویه بیړۍ د سلطان د لور له سرو سپینو مرغلرو او جواهرو ډکه شوه، او د سلطان لور له خپل ښایسته او خپلو سیلیو سره وروختل، او هله بیا بیړۍ په تیاره کې په پټه روانه شوه. خو بیړۍ لږ لار لا نه وه کچ کړې چې زلمی ته له بوډا سره کړې ژمنه ور یاده شوه. نو خپلې ښځې ته یې وویل، ګرانې، ما له یوه بوډا سره ژمنه کړې وه چې په ګټه او تاوان کې به سره شریک یو. اوس چې زه په ګټه کې یم او په سرو سپینو او جواهرو بار بیړۍ را سره ده، هغه مې هیر کړی دی. دغسې چلند مې په زړه نه آوارېږي. زه خو وایم چې که خطر هم وي، توکل په خدای، ورستنیږو او را سره ملګری کوم یې، ته پکې څه وایې؟ د سلطان لور یې غوښتنه ومنله، او دوی بې له دې چې خطر ورپېښ شي بوډا هم د ځان ملګری کړ. د سمندر په منځ کې زلمی بوډا ته وویل، له ژمنې سره سم به په بیړۍ کې ټول شته سره نیم کوو. بوډا ورته وویل، په بیړۍ کې خدا ښځه هم شته، هغه هم نیمه زما او نیمه ستا کېږي. زلمی ورته وویل، ګرانه مشره، زه ستا د نیکۍ پوره وړی یم. زه دې ته تیار یم چې دا خپله نیمه برخه ثروت هم تا ته درکړم، خو البته ښځه به را پرېږدې، دا به زما وي. بوډا وخندل، ویې ویل، ته ډیر سخی زلمی یې، ما پیژندلی یې، خو ته ما سم نه پیژنې. زه د همغه بوډا اروا یم چې یو وخت په تابوت کې پروت وم، او د پورونو په وجه مې د مړي د ښخولو اجازه نه وه، خو تا خپلې ټولې روپۍ زما په پور کې ورکړې. دغه شتمنی او دغه بخت چې دې موندلی دی، دا ټول د هغو خو برکت دی، زه هیڅ شی نه غواړم. دغه وخت بوډا زلمی ته دعا وکړه، او لکه برېښنا چې ښکاره شي او بیا نه وي، له سترګو پناه شو. د زلمی بیړی چې د د پلارانه خار ساحل ته ورسیدله ټول خلک ور باندې خبر و چی د دنیا د مخ یو ډیر لوی شتمن را روان دی. هغه څوک چې په ساحل کې ورته انتظار ولاړ و او زلمی ته یې ریګ ورکړه د زلمی پلار و. زلمی پلار یې او میرمن یې ټول عمر په خوشحالۍ او عزت تیر کړل.
په ډیرو وجرو کې لډیر په خوا د نورو مجلسونو ترڅنګ کله ناکله ترنم هم کیږي. هغه کسان چې ښه غونه لري اکثرا دوی یا خپل یا د نورو شاعرانو شعرونه په مترنم انداز کې داسې وایي چې د ټول ساز تنده پرې ماتیږي. په سټوډیو کې نن محمد شفیق خان را سره میلمه دی. شفیق خان خو غږ لري، دی به راته ووایي چې څنګه یې له ترنم سره شوق پیدا شوی. محمد شفیق خان، ترنم خو له ساز سره کیږي او بې سازه هم خلک کوي، نو تاسو څنګه کوی؟ بې سازه ترنم کوی که له ساز سره؟
زما خو تر دې وخته بې سازه ترنم وم، ځکه چې تنهایی وه، نو هغه تنهایی زه ترنم ته راوستلم او ډیر مې ناشنا سم زمزمه کاوه. هغه مې اوردی تقریبا، هغه مې په مغزو کې کښېناستې.
دا راته ووایاستئ چې څنګه مو علاقه پیدا شوله دې ترنم سره؟
داسې و چې مشکلاتو تنهایی ته یووړلم، بیا نو د مکتب و د درس په وخت کې هغه کتابونه ډیر راته مشکله وه، نو هغه ما د شپې تر سهاره ویله. د شپې تر سهاره چې به مې ویله، د هغه تر څنګ به ما د ناشناس غزلې اورېدلې، دا به مې تر سهاره اورېدلې. په هغه به زما زه خوب
په یو وخت کې به دې دوه کاره کول
و کې. هغه تقریبا داسې و چې مطلب هلته به ما د ریاضي سوالونه الواله، د بل تر څنګ چې سهار چې به زه راپورته سوم تقریبا د ناشناس کومې غزل چې به ما اورېدلې وې، هغه به زما ټوله په دماغ کې پرتې وې. خو اوس هغه رقم نه یم.
نو ولې څه سوي
وخت تیر سو نه پوهېږم چې ولې. په هغه شپو کې احساسات و، جذبات و، آواز هم سر پورته کېدی. دا ځای ته زما فکر نه و چې بیا داسې زوال راځي، مطلب کمزوري کېږي.
علاوه له استاد ناشناس نه چې تاسو یې سندرې ترنم کوئ، نور څوک دی چې تاسو یې علاقه لرئ ورسره چې باید ترنم یې کوي یا ترنم وایې؟
دا اول سر و د کندهار کې د بیدله، او بیا د دې تر څنګ بیا چې کله زه داسې د مطالعې د سټډیو خوا ته ورنږدې شولم، یا مې کله تنهایي کې ژوند درلودې، او بیا مې خوشحال خان خټک ډېر مطالعه کاوه، بیخي ډېر مې مطالعه کاوه. په هغه وخت کې زما سره د ده د خوږ ژبې آواز داسې ښه خوند راکاوه د ناشناس، او دا مې فکر کاوه چې مطلب اصلا چې موسیقي ده نو همدا ده.
په اردو کې بیا د چا غزلې ترنم کوي؟
په اردو کې خو نو داسې دي چې هغه کې ډېر ښه موسیقاران سته، ډېر ښه ښه هنرمندان سته، ډېر خوندور هنرمندان سته، دا هلته هم سته او په انډیا کې هم سته. زما تقریبا پخواني ټوله هنرمندان چې دي د هغو وختو، بلکې هر هنرمند چې په افغانستان کې هم تیر سوی دی، مثلا دا اوس پروژه کې زما ډېر کوشش دی، په رامزایر باندې زه کار کوم او تقریبا ما زیو زمزمه کوم، هغه ډېر بیخي زیات. نو په دې کې زه وینم چې مطلب هر یوه په خپل وخت کې کار کړی دی او
د هند د سندرغاړو موبایل د کلاسیکو سندرغاړو په هغه کې د چا غږ ډیر ستاسو د توجه وړ دی؟
هغه ډیر چې و تقریبا دغه سل یا یو سل څو غزلې چې سیګل ویلې وې، نو ځکه چې ناشناس خو اردو و، اردو زما دپاره مشکل هم و، نو کله چې به ما یو دوې درې غزلې اورېدلې په اردو کې د ناشناس، هغه بیا وروسته زما دا فکر سو چې دا د سیګل آواز دی، نو بیا به ما د سیګل پر رنګ باندې زمزمه کولې. او د 2000 مخکې تقریبا د سیګل کم کمپوزونه چې و، څونې غزل چې ته ویلې په هر کم چې ویلې، مشکل د الفاظو درست وو، مگر په کمپوز وو او په طرز وو، په لهجه کې چندانې فرق نه وو.
تاسو سیګل یاد کړه، د هغې یوه سندره راته چې مشهوره یې، هغه راته زمزمه کوي، ترنم یې کوي.
بلې، د بخښنه غواړم د نوشاد صاحب په قول باندې چې د سیګل تا غزل د ده پر حالات باندې جوړه وه، نو ده ته ځکه ډېره خوښه وه ده چې هر څه غزلې وې ویلې وې، په هغه کې د ده دا غزل ډېره خوښه وه. او بیا ده ویلې هم، دا په کتاب کې ما مطالعه کړل، د دې سټډي ما وکړل، چې دغه غزل چې ما ویلې ده کله چې زه مړ سم، زما پر قبر به زما سره تاسې یوسي تر جنازې پرې، دا نه د ناشناس په آواز کې ما واورېدله، بیا مې د سیګل په آواز کې واورېدله چې ډېره ښه په خوند یې ویل ده، کېدله چې زه لږ څه د ناشناس پر طرز زمزمه کوم. او بیا هم دوی داسې وکړله چې کله سیګل مړ سو، هغه غزل یې د ده سره یوړل تر جنازې پرې.
جب دل ہی ٹوٹ گیا، جب دل ہی ٹوٹ گیا، ہم جی کے کیا کریں گے جب دل ہی ٹوٹ گیا. الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جلایا تھا, الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جلایا تھا, امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا, امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا. ایک بے دل لوٹ گیا, ایک بے دل لوٹ گیا, ہم جی کے کیا کریں گے جب دل ہی ٹوٹ گیا.
ڈیر زیادہ مننا. البتہ سائیکل زا ماورما ہگ مڈیر اور نس دیر سائیکل تا بدبنا مودا کی مولی دا ساز لالو سر سندری ونا ویل د دی دلیل سو
د ٹولن اس آؤٹ و
بیا چې بیرته رالی ټولنې ته ولې دې دا کارونه
نه مې ورته فکر چې داسې به راځي او زما دونې په اهمیت هم نه پوهېدلم چې رښتیا خبره سي.
اوس دې څه نیت؟
اوس مې دغه نیت دی چې زه باید پر دې باندې کار وکړم او په هر حال چې وي چې څه نا څه چې اسونې زما څه کېږي زه باید خلکو ته ځان ښکارا کړم.
یعنی اوس مو زړه ده چې د ساز لالو سره
سندرې
په دې برخه کې مو څه زده کړې هم کړې دي کم نه دي کړې؟ دا
یا نه مې دي کړې چیرې مطلب څوک ما په شاګردۍ باندې قبلوي یا دی ما اکسپټوي زه بېخي آماده یم هر څوک چې وي.
تاسو په خپلو خبرو کې استاد ناشناس څو ځلې یاد کړ د هغه یوه سندره چې ستاسو ډېره خوښېږي هغه راته ترنم کوي.
درست د ده پښتو غزلې او پارسي غزلې خو دا تقریبا زما په دماغ کې ټوله ناست وي, مګر اوس چونکې وخت ډېر تېر شوی دی نو دغه ډېرې نرمې غزلې چې دي او ده چې په هغه اول سر کې ویل دي او ښه خوږه آواز کې ویل دي هغه به زه درته ووایم چې ده په اوله ورځ په راډیو کې ویلې ده د ده په قول باندې.
ناروغ یار بلا دے واخلم داغ دے خدای مارا باندے وین, ناروغ یار بلا دے واخلم ناروغ یار بلا دے واخلم خدای دے لدے وارے را جوڑ کا وہ ناروغ یار, خدای دے لدے وارے را جوڑ کا وہ ناروغ یار, خلق بوائے بخت توڑ دے آرے مرنا ناروغ یار بلا دے واخلم بلا دے واخلم, خلق بوائے بخت توڑ دے آرے مرنا ناروغ یار بلا دے واخلم بلا دے واخلم.
ډیره مننه. خپله مو هم ځینې طرزونه جوړ کړي دي که مو صرف کاپی ویلې ده تر اوسه پورې؟
تر اوسه مې کاپی ویلې ده مګر کله ناکله مې مثلا داسې راڅ جوړ شوي جي بیا مې هغه د یاد وتلې جي, مثلا لکه د رفیع دا غزله چې هغه د ده ډېره مشهوره ده مګر ما په بل طرز کې ویلې ده.
مجې دنیا والو شراب نه سمجھو میں پیتا نہیں ہوں, پلائے گئے ہیں مجھے دنیا والو شراب نہ سمجھو میں پیتا نہیں ہوں پلائے گئے ہیں.
تاسو به د غږ د پخوالي په حصه کې متمن ډېر څه اورېدلي, څه فکر کوئ ستاسو غږ پوخ غږ ده که نه ده؟
مخکې پوخ و مګر اوس یې په مشکله سره وایم. خو دلته یو شی چې زه په ژوند کې تجربات لرم, مثلا لکه د سپورټس په باره کې چې ما تاسو ته وویل, دا ګیدرینګ ډېر مست دی دا گروپ دا گروپ شکل چی دی دا ډیر مست دی کچیر گیدرنگ یا گروپ پیدا سی نو زما په فکر دا د کمپوز وو دا د طرز وو د لازی وو دا مشکلات به ډیر زیر پکشي کی هانسی
ډیر مننه شفیق خان په کابل کې البته مختلف گروپونه مست دي چې تاسو کولای سي هلته ورسه او په عینال کې ریاست د موسیقي ده چې هغه په همدې برخه کې کار کوي رحمانی صاحب عمل تایی کلا نا کلا نور استادان هم ستدی که دیسی پده برخی که تاسو کارو که غاق مدیر مناسب غاق در دیر خواهی
درست
کور مادان
تشکر دیر مربانی
الفت کا دیا هم نے اس دل میں جلایا امید کے پونوں سے घर को सजाया एक फेटी